السلام علیکم ماته بجې شوې زه امید زهیر مالیم ازادي رادیو اوري لومړی لاند خبرونه نن د سپټمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتو د تورېستي بریدونو یو شکاله پوره شول یو شکاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګ ودانیو وشو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې درې مالوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانیو لګیدا او حمله کوونکو څلور مالوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروان د سقوط کړه پر امریکا په دې حمله کې نږدې 3000 کسان وو شل شول خدا له امریکا یو ل 1925 کیلومتر لري د افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې دا حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي ځکه هغه وخت طالبانو د دې حمله اصلي طرح اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه تفصیل به ورسته پر راپور کې واوري د طالبانو تر ولکې لاندې د طبيب خو پر وړاندې د مبارزې وزارت پای په 21 ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو له عمله د مړو شمیر یو سلو څلور نوي تانو تر رسیدلې ده د دې وزارت وایي محمد نسیم قانی پرون ورستیو ځانیا او مالی زیانونو د اندازې پاړه ازادي رادیو ته وویل
دغه سلابون لامل یو سلو سلور نوی کسان په شهادت رسیدلې دي او د 255 پته څخه زیات کسان هغه د سلابون لامل زخمیان شوی 2000 اتیا کورونا د دغه سلابون لامل په بشپړه او نیمډول ویجاړ شوی دي همداسې نظر ساروی د دغه سلابون لامل طلب شوی دي
دا سیلابونه د چنګاخ له لومړی د وګی تر لسمه پوری بهیدلې چې تر 9000 زیات کرنیزم ځمکې هم تخریب کړي ده د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هانتون پنګړ کې پرون ماسپخین دی وی امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکریدو په پیخه کې دوه پیلوټان او یو بلتن وژل شو دي د وزارت پرون ویلي چې دا سرخه کډ روزنیس پروګرام پر مهال په هوا شوې و چې د تخنیکی ستونزو له عمله نسکور شو په پیخه کې 15 نور کسان ټپیان شول وسله هغه چې طالبانو څبان دي کال مخکې پر افغانستان ولکټینګ کړ اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکی کسان یا افغانستان ووتل یا هم پکورنو کینول شوی دی د کرکټ د آسیای جام پایلو بیا فائنل سیالی نن مازدیګر د سریلانګا او پاکستان ترمنځ کیږي د دوبی د کرکټ په میدان کې د سیالی د کابل پر وخت د مازدیګر شپږنیمه بجې پیلېږي د آسیای جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوه مسابقه وګټلې او د څلورو غوړ ټیمونو په اړه تل را پیدا کړ خو افغانستان د څلورو غوړ ټیمونو په پړاو کې خپل درې سیالۍ سریلانګا پاکستان او هند ته وبایللې او لپاتې لوبو محروم شو او ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شو د اوکراین د امنیتی خدماتو ادارې تایید کړی چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټی کوپیانسک ته ننوتل د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي ورسره یې لیکلي د دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتی دا د اوکراینیانو خارګوټی او ویبه د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې لڅو اونیو په جګړې کې روانې دي پرمخته ګونه کړې دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال 300 ډیر کسان ځان وژنه کوي دا سازمان پرون شان بچي د سپټمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیوال ورځ ده په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار د ټول خلک په عملی اقدام سره نور وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي ازادي رادیو زموږ پر وب پاڼه هم ژوندې اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس ته وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د سپټمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو یو وشتمه کلیزه پر طالبانو لا هم تور دی چې ل القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړي
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی
په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی خونځیو د دروازو بیا تړلو خبرګون نه پارولي
دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خونځیو ته لاړ شي
که څه هم د خوړو نړیوال سازمان 21 میلیون افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي خو خلک وایي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري
موست ولا راسی کرد خام وشنخت خیر و دا و خاله و بشه خاله نوشته کیج رول غریب و دا تا بعد رول پا دیمونات کنون نوشته کیج
او د البانیا حکومت اعلان کړی چې یو ځل بیا یې په یو سرحدي دستګاه د ایران سایبری حمله کوونکو برید کړی
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې به درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونې ځخ خبرونه واوري په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی خوونځو د دروازو بیا تړلو غن خبرونه خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یې مشري پر دې کار خوشینی خولې. همدا ټول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپله د طالبانو ځنې پلویانو کسانو هم له خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خوونځو د تړل کېدو مخه دې ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني خوونځي او لیسې تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغدی واقعیت ته پکتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیاره راتلونکي په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نه هېدی کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پر مخته شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده، دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونه مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالۍ کې د انجونو منځني شوانځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون ګڼو انجونو د دغو شوانځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیرونه یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي چې دا شوانځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب پرونی لاریون د سټایل ودی. شغل پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ خبره کړي. له بلخوا د شزو او جنو د حقونو فعالی نزیفی حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل بخپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولاو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقلوي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باندې دوی په دیوان اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلی و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له عمله تړل شوی، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوس مورز ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 نیټه پر ټویټر خبر شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپل پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شوانسي پرانیزي. د طالبانو د پهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو جنو پر مخ د شوانځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شوانځي لا هم نه دی پرانستل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي دوی روان کال په افغانستان کې 20 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده، خو تر خوای بیا ګڼ افغانان وایي عاجل بشری مرستو ته هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وایي توانیدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سک کال تر 20 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړې. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشلې دي. خو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې تیرمنو کسانو ته نرسیږي. عبدالباری د هلمند نه
مستی والا راسی ګرد خان خوشنخت خیلو دا خالو بچ خالو نشتا کی جوړ غریب او دا تباد ورور په دې مرسته کې نوم نشته کېږي.
بلخو د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او اتلکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسي او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه راوړي دي او د ژمي راتګ خایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو اړبیا خبر ورکړی چې جمعې په ورځ پر یو سرحدي دزګا سایبریا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملانې په ایران پورې تړلې و. بل مخکنه انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور جزئیات له احمد ته کاله و.
د البانیا د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې خوانی ایرانی سرچینه له خوشوی چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتک ثبتوي د لنډ وخت لپاره لکارول وې ده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دسکاله کارل ویدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لکتر لګه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په وګدو کټارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حمله د شندولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړکړل. دا تازه حمله داسې مهال شوه چې څورز مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یو سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټوئیټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې و. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پریکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حملې په تړاو د څیړنو په نتیجه کې وشو چې د ایران سرچینې پکې داخلي وي. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپتمبر یو لسما یو شکاله مخ کې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د حملو سبب شول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان او سکل هم طالبان پر افغانستان ولکل دي. شنو کې وای په کابل کې د ظاهري وژل کېدو ثابت کړ چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې ځنګړي راپور کې د موضوع ته کتنه شوې.
لنن څخه یوشت کال مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونو د څو خنړیو حملو په صحنه بدل شو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلرم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کارونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدا له امریکا یو لزره 925 کیلومتر لري لا افغانستان سره تړلې حمله یو بلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح هو بلل سو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامی ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د رنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسیبه لا هم لسترګو پناه وو، د موضوع شاوخوا یو لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 د کال د مې میاشتې پر دویمه د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل سو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اوسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلودډ ان ایر سټرایک ان کابل افغانستان دټ کیلډ دی امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د دیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړي.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابت کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو په خوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشته اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشته دی، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او تر کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا هغه سره په څنګه کې د ټولي ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنه کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي، او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي، او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل دا سیناشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumigi chi da Taliban o poliku ki haqa ka haqani shabaka wa ya bil so. La Al-Zawahiri sara bish pali al-ki mawjudi bi. Au pa kabil ki da aga astugni ta asantia barabara kiri wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabridu au la Al-Zawahiri sara lam rasti prata. نوموړی هلته اوسېدلی وای.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له ظواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ای ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی او یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي، او ځکه د دیو افراد په نښه کیږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دیو رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي، دا به د داعش په نوم یا یو خواته کیږي، او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د پنوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ورور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
دا هم باید په سرحد سره وایي چې اوس د القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس. او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل سول او 15 تنه نور یې ونیول سول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پر تله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایی اډې او پل چرخی زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې سول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات سو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کندهار کې هټېوال او صنعتکاران وایي ورسوي کې بانکونه د افغاني وسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې صنعتکارانو د کار، روزګار او ګټې مخه نیولې ده. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیرې یوه اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې، د 4000 افغانیو په ارزښت وسپنیزې پیسې او د 120 افغانیو بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برېښنا د بیل د تحویلي او مالی ورکولو پر مهال ورسخه نه اخلي.
دا ورته د یخې پیسې لسی وشلې دي، څوک د پنځه یخې یا د لسی یخې رنګ سره دکاندار ته جمع کیږي، دکاندار ته ورکی، خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي. 500 پکښې کې هغه وسه جلا کوي، خو موږ ته لسی وشلې راټولېږي. د برېښنا بیل مو لس لکه، اته لکه او د 15 لکه افغانو پورې دی. دوی موږ ته وایي چې تاسو ګټه افغاني راوي، دا موږ ته په بانک کې ځای نه لرو یا دا یو بنا بل بنا کې. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې زموږ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې، مالیه کې، صفایي ټیکس کې، حکومتي دغه کې زموږ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی، خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګلاغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه په لوی بانک نوټونو بدلوي، لومړی باید په ډالرو بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
بعد خبرې د اسلامي امارت پر چراغ پر ورسېد چې د خواران دی لکه د مکتب پر برابر چې بغاري وي، داسې بغاري وي، د 1000 مو وي لکه د غل شر بغني وه غوړ چې کوي خواراني.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وټړل سو دا ډیره غمجنه پیښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچيري شجنه ډاکټر نیوي، نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې، دا ډیر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کیم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې چې دغه امارات راغلي دي، په دغه اسلامي امارات کې موږ ته دروسه پوره مرسته نه ده لیکل شوې. موږ په کندهار په نامه نایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا موږ سواله را چې دوه وارې درې وارې دوی راغلي دي. دا زموږ د کلی دغه مشر چې دی، دای ملا صاحب دی، په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دوی خوشي او هغه کار برابر په ولا او بلا کوم دروسه شی دی نیلدلې. دا څلرم وارې بیا رااله چې په مسجد کې په خبر شوم چې نیمشته کې چې وارلم کښې نسم چې نیمشته مې کې چې و مې قتل. خدای کلی او محل خلک دي، هغه خلک نیمشته کې چې زه وارلم په ما وارو پنځله شل نور پاته دي. داسې کسان نیمشته کې چې دغه اسلامي امارات راغلی دي، داغه کسان نیمشته کی جوال او بلا کبل نو وبس کی سب سوی داغه زاړه دی کلاس کاټ راسیم دغه تر سی دی ک دولس راس دی وکور د دوان نیمشته کی دی ګرد دی خپل په خپل سره خوې.
وعلیکم الحمد الله جان دایکونډي څخه تاسو سره په تماس کې يم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چهار څوک د ازمږ په ولایت کې باید د ازادي رادیو لارښو په خبره سيږي. هغه دا چې د غزمر لارا چې کوم د گیزو پر ولسواری راغلی دا ډیره خراب ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید